پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. په دې پروګرام کې وړاندې اورئ: د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم نن دوهې ته ځي او وایي د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. فوزیه کوفی چې د سولې د مرکزي ټیم غړې ده، د فورچن مجلې لخوا د نړۍ د 500 لویو رهبرانو په ډله کې راغلې.
فورچن مجلې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په ځان نه یو توسط او یو رهبري ښودلی ده، هغوی نومونه په توګه نشروي.
د جون لومړی د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. د افغان ماشومانو وده څنګه ده؟
دیارلس کالو به یمه د الیا راغلي نو په شینر له څه وکړو. مکتب الته مفهره و خپل کور سره موبایل هغه طالبان بند کړو ته یې رمځو.
تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته به ایټالیا او رومانیا د کووید 19 واکسین پیلوي. دویمه نیمایی که 15 دقیقه بحث لرو.
زبان اگر تاده که پاکستان دا وقت دا افغانستان دا حکومت او دا مشران بیر خفختاری.
تر هر چه مخی با احمد شیبر دا افغانستان سیمی او نره خبرو نورانده کریم.
دا ناتو دفاع و بحرانی و چار وزیران افغان مسئله چیری؟ جرمنی په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ایران تورن کړ چې تر کړې ژمنې ډېر یورانیم غني کوي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن په افغانستان کې د دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناټو د دېرش غړو هېوادو دا وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناټو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هېواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې، د مرستې او له هېواده بهر د روزنو له لارې.
د ناټو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هېواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د مې په 1 په یوه بېسارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول، سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکوونکي پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سه‌شنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایټالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې یو قومي مشر او پخوانی چارواکی ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته په استولې پیغام کې د دې پیښې په اړه وویل:
تېره ورځ ناوخت مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د اوبو رسولو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته په شاتت رسولی ده.
تر اوسه پورې کومې ډلې د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قومندان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل درې په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نه اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شوي یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. او وروسته خبر دا چې رومانیا او ایټالیا د سلمکیو او پیغلوټو لپاره د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیلوي. دا دوه هیوادونه به د اروپایي ټولنې لومړي هیوادونه وي چې وروسته تر دې په دې کار لاس پورې کوي چې اروپایي کمیسیون تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته د بایو این تیک او فایزر واکسینونو له ورکړې سره پرون موافقه وکړه. اونۍ مخکې تر دې د اروپا د دوا مؤسسې د دې واکسین ورکړه تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته تجویز کړه.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمېر غړي نن دوهې ته ځي او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوا یې هدفي وژنې هم روانې دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ځانګړو ځواکونو ته امر کړی ټولې هغې وسله والې ډلې وځپي د خلکو او نظام زدی وسله پورته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې، هغه خبرې چې د نوې پړاو له پیل وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتووالی ښیي. د دې خبرو د بیا ځلي پایل لپاره ته مده چې د افغانستان مرکزی پلاوی او شمیر غړي نن دوهې ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وغړو ازادي راډیو سره خبرو کې دوهې ته د تلونکو کسانو شمیر څلور تر اته تنه ښودلی. د افغان مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوهې ته له رسېدو سره سم به د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوي پړاو خبرې پیل شي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی یو شمیر غړي د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په موخه دوهې ته ځي. مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به
په دوحه کې د سولې خبرې وروسته لدې پیکه شوې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وستو بهیر د مې تر لومړۍ نیټې وځنډاوه، خو د سپتمبر تر 11مې د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکزی او طالب پلاوی یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوي. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قمانداني موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي، خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سې شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوستی په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نښه کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کومې چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبینی.
فورچن امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړی. فوزیه کوفي وایي دغې مجلې په افغانستان کې د اړیکو او د نوموړي په اړه له څېړنو وروسته دغه پرېکړه کړې ده. میرمن کوفي وویل دا مهال افغان میرمنې په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي، خو په سیاسي برخه کې ښځو ته د هغوی د اغېزمنې ونډې نه ورکول دي. له فوزیه کوفي سره د ازادي راډیو خبریالې مرکه کړې او په سر کې د فورچن مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوملړ کې د نوموړي د شاملېدو په اړه پوښتنه کړې.
دا فورچن مجله یو امریکایي رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په سیاست کې، په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساینس او علم ټکنالوژي کې په ځان یو نوښت او یو رهبري خودلی ده، هغوی نومونه بس په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبري څخه قدردانی وشي. نن کال زما نوم هم د نورو 50 هغه معروف او مشهورو کسانو لکه د نیوزیلاند صدراعظم جسټین او همداراز د فایزر د شرکت مؤسس او رئیس، همداراز د هغه دوه ساینس پوهان چې د اجتی ساينس پوهان دي او غوي كورونا ويروس واکسيني جوړ کړی وو. دا غوي په څنګه زمانوم هموشته دا مجله خپل په مملکو کې خپل هغه ارتباطات لري او خپل د کسانو نوم لیکي.
مېرمن کوفي، نږدې یو کال کې تاسو ته نوې مسولیت در سپارل شوی، هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنئ او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ. هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخ یې، هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې پر باندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یو مرسالارانه افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، ښځې مشکلات یوازې همدا یعنی د هغه د سلیو حاکمیت او د ښځو د قدرت نه منل دی. نو په مذاکره د طالبانو سره په مذاکره کې هم مشکلات یعنی یو څه توپیر لري. هغه دا دی چې طالبانو خو په طبیعي توګه خپل ډېر قوي نظریات لري، د ښځو په اکله بنیادګرایانه نظریات لري.
د تاسو له نظره له همدې مذاکراتو وروسته د افغانستان د ښځو یا افغان میرمنو د هغوی ازادۍ حقونه به څنګه سي او په دې اړه آیا اندېښنې هم شته؟
اندېښنې خو شته او اندېښنې په ځای هم دي. د اندېښنې د زموږ د تاریخ او د وروستنی تاریخ له تجربو څخه نیول شوی دی. خو زه فکر کوم چې موږ هیڅکله به د هغه نقطې ته ولاړ نه شو چې هغه د صفر نقطه وي د افغانستان د ښځو د حقونو او ازادیګانو په هکله. که مذاکرات موافقه شي او مخته لاړ شي او مذاکرات یو وزنۍ لاره وي د جګړې او د وینه تویدو د ختمولو دپاره، نو زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د ښځو او هغه پیشرفته په ځینو بخشونو کې حتی د افغانستان سنۍ هم سیاستوال هغوی غواړي چې ښځه باید ونډه ولري. نو زه فکر کوم چې د نلای او د هغه داخلي مقاومت او داخلي مبارزه چې ښځه لري د هغه سره یو ځای موږ کولی شو چې موافقت ته ورسېږو. که شرایط جنګي شرایط وي او جګړه ته ترجیح ورکول شي، نو نه یوازې ښځې بلکې دارینا هم بخوادی بنوی.
د تاسو په نظر د تاسو کراتوای دی رهبری افغان میرمن په توګه په دې مذاکراتو کې تاسو ګډون لرئ او د افغانستان د خزو په نمائندګی نه واز د خزو بلکې د ټولو افغانانو په نمائندګی الته خبرې کوي، کوم اسرا کر خستار تاسو له نظر ته باید الته په پام کې وساتل شي؟
هغه اوس اساسي اصول چې د افغانستان خلک ور باندې باور لري، لکه د مطبوعاتو ازادي، د بیان ازادی، د خلکو هغه مشارکت په حکومت باندې، په حکومت کې د انتخاباتو لاله افغانستان وګالو او حقونو ته احترام هغه کنالی نه وي که خزوي یا وشان ورته کتل، دا نه یوازې زما بلکې د لوی برخه د مذاکراتو اساسي کرخه او اساسي اصول ده.
ټاکل شوی ده چې نن هم د افغانستان د مذاکراتي ټیم ځینې غړي لاړ سي دوحې ته. آیا تاسو هم په دې کې شامل یاستئ؟ څوک څوک ځینن؟
زه هم ځمنن او امیدوار یم چې مونږ وکولای شو یو معنادار او یو اساسي مذاکرات پیل کړو.
د افغانستان د سولې د مرکچی ټیم غړی فوزیه کوفی و چې نوم یې د فورچن امریکایي مجلې لخوا د نړۍ د سترو 500 لویو رهبرانو په ډله کې شامل شوی دی. فوزیه کوفی وایي چې له ټولو ګواښونو او ننګونو سره سره د سولې لپاره هڅې کوي او په دې خوشاله ده چې نوم یې د فورچن مجلې په 500 لویو رهبرانو کې راغلی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنو ګلګولو مالداري وزارت د ننګرهار ولایت په 12 ولسوالۍ کې د شاوخوا 1 میلیون افغانۍ په ارزښت په مالدارانو لبنیتي فعالینو د وښو میده کولو 18 ماشینونه وویشل شول. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشینونه د ننګرهار ولایت د بهسودو، کاما، درینور، کوزکونړ، ګوشته، لالپوره، مومندره، چپرهار، پچیراګام، سرخرود، رودات او خوږیانی ولسوالۍ کې د ختیځ لبنیاتو ټولنې او ځینو نورو ګروپونو ته ورکړل شوې دي. ښاغلی رستمی وایي یاد ماشینونه د ختیځ لبنیاتو هغو ګروپونو ته ورکړل شوي چې د ختیځ لبنیاتو ټولنې ته شودي ورکوي او تر څنګ د مالدارو هغو ګروپونو ته چې د مالداري فعالیتونه ترسره کوي ورکړل شوي دي. د نوموړي په خبره د آتش پیتو پایي ماشینونه چې هر یوې شاوخوا 2000 افغانۍ ارزښت لري، مالدارانو سره د وښو د ضایعاتو د مخنیوي، د وښو څخه عظیمه ګټه اخیستنه، د لبنیاتو زیاتوالی، د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا او ترویج په موخه ورکړل شوي دي. د افغانستان مالی وزارت وی په کندهار ولایت کې په لومړي ځل د صادراتو محصولاتي واحد ملي مرکز یا آن سټاپ شاپ پرانستل شو. د دې وزارت وین رفیع تاوی نن ازادي راډیو ته وویل د صادراتي محصولات واحد ملي مرکز په پرانستلو سره به ټول سوداګریز توکي چې له هیواد څخه بهر صادریږي او دغه شان ملي سوداګرو او خصوصي سکتور د توکو پراوونو ترسره کول تر یو چتر لاندې ترسره شي. د ښاغلي تاوی په خبره د دې ترڅنګ بل دې مرکز څخه د ګټې اخیستنې په صورت کې سوداګرو ته ګڼې نورې اسانتیاوي هم برابرې او د بروکراسي کچه به تر ډیره بریده راښکته شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په پام کې لري چې څو د صادرونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو سیستم یا آن سټاپ شاپ د هیواد په سترو زونونو کې جوړ کړي چې پرانیستی د کندهار له ولایت څخه پیل شوه او نن د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنی اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 240 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 40 پوله، یو سودریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو لپاره د کووید 19 واکسین پیلوي. دوی به د اروپایي ټولنې لومړني هیوادونه وي چې د اروپایي کمیسیون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته کوچنیانو ته واکسین ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په 1 نیټه تایید کړه چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکي کوچنیان د کووید واکسین کولای سي. د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه اوس کولای سي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنسی تو وویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکي کوچنیانو ته به د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووید 19 واکسین پیل سي. د ایتالیا حکومت بیا وویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمیر هیوادونه شایي لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې له مخکې روغتیایي ستونزې لري. فایزر واکسین له مخکې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا او اروپا دواړو کې د کووید 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لرې کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا ویروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوو اونیو لپاره بشپړ بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستۍ اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووید 19 پیښې زیاتې شوي دي. په جنوبی امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر څو موده مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جون لومړۍ نیټه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بېوزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړنیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼ یې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 14 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرستې اړتیا لري چې د جینې مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړې دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دی. دلته د ترینکوټ شاراړوند سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وای پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی سیمې یم. اوس را مجړ شوي په سولک پرته یو شی نه رلي، مسکینان یې اوس دلیا راغلی یم. په دې سیمه کې نه شو نیش په سلام من ولید یا دا بیا ورځ کې شته لار غولې دا نن مدوم نیش دا بو وخت یا دا چې ټولو یا دا قدر مټول کلی دا زه یا دا ډیر لسکاله به ما دا لار غولې نو خو شینر له څوک مکتب علته په خپل کور سره موبایل یا طالبان باندې وسه لار مجرسوي بو چون دا نو مجبور یا ټولو مجبور یی چې
میرویس وای مخکې په وم ټولګی کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلارې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دایوازی د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دي چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلم دلته مې نه درس ویلی دي شی مې نه دي ویلي. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه در کوي. یا لپسې دي وروره، خوندې دي ورونه، موږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لاړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه ادامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی تېرېږي، چې درس یو شی دي نه وي زده، هېڅوک تاته خواري نه در کوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه. یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندي نجیبې آرین ازادي راډیو ته وویل چې دغه محلي ټولګۍ د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډېری ولایتونو کې دا صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوې دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي، دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي. موږ د استرار په حالت کې صنفونه لرو، تر څنګ یې محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
تاسو لا پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور موږ ته دغه برېښنایي بسکري چې دي دا دوه درې میاشتې کېږي نومان مې ورکړی دي، در اوسه نه دي راته راوتلي. او دا بیا بېرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي که درې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې هغه ګړې او تن نیسي که دوې او چې نیسي دستي درته راوځي. او دغه ځای چې دا موږ کړی دي دغه درېمه میاشت ده چې مینې لیدلی دي او دلته دغه د مایبینو د شپېدانو میاشت دغه چې موږ ته یې غواړي د کمپیوټري بسکري چې دي دا برېښنایي بسکري دغه موږ ته غواړي که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه را کوي نو زه وروره دا زما خبرې چې ځې چې د لوړو چارواکو سره چې ځې کې کوي. السلام علیکم.
ډېر مشکلات لرو زما خپل نکاح راځي او بیگا هم ډېرې سختې سختې حملې کلبي حملې پرې راتللی خو متاسفانه چې انتنونه باندې مونږ نشو کولی چې څوک راوغاړو ډاکټر راوغاړو یا موټر پیدا کړو. هیله او خواهش ترېنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک کوم مشکلات لري د جغتو انتنونه د شپې له لارې مه بندوئ. ته خلک رسم نه کوم استفاده کوي جهت یې زمانه څنه کوم خو زه یو په دا هیله ترېنه کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هره منطقه کې او بله مشکله خبره لري چې دا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. ورزو لند خبرونه له احمد شیبر او رو تر غو ورسته اونیز بحث 15 دقیقې مه هیروي.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بلن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناتو د دېش غړو هیوادو د وزیرانو په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پرشمنه ولاړ دی. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سه‌شنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قومندان فرید الله دی خان ازادي رډو ته وویل چې تیره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوسټ برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکول کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه دوستانو، په 15 دقیقې بحث کې مو بیا هم اجملاً درکلی کوم. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ په تیرو 60 کلونو کې اړیکې تل ترنګلتیاو سره ملې. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې پرله پسې پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او غوی ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړي. پاکستانی چارواکو که څه هم په څرګنده دا تورونه رد کړي خو له طالبانو سره یې په یو ډول خپلې اړیکې منلي. طالبانو هم نه ده منلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي.
اوس چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو په بشپړه وتلو پایل شوی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا کله یوې خوا ډیپلوماټیکي ناستې او غونډې تودې دي، له بلې خوا یې ترمنځ ناندریو هم زور اخیستی. په وروستیو کې د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونو د پاکستاني چارواکو تند غبرګونونه راوپارول. اسلام آباد کې افغان سفیر ته اعتراض وکړ. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په رسمي راکړه ورکړه بندیز لګولې. افغان ولسمشر په کابل پانتون کې یو لیکچر کې یو ځل بیا له پاکستان سره سوله هماغومره مهمه وبلله لکه طالبانو سره. د ښاغلي غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان په تړاو وویل چې د دې پر ځای چې له موږ سره اړیکې پرې کړي، پاکستان دې د ترهګرو سره اړیکې غوڅې کړي. آیا افغانستان د پاکستان له همکارۍ بشپړ نه هیله شوی؟ پاکستان د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان څه غواړي؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره په سوله کې د ژوند امکان شته؟ په دې موضوعاتو د بحث لپاره را سره په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شنونکي نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشل راډیو خبریال طاهر خان ملګری دي. دواړو ته خرغلاست وایم خبرونې ته ستړی مشي. طاهر خان صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو. په اسلام آباد کې د مهال د افغانستان د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عمومي نظر او عمومي هغه فکر څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمته او اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډېر خفه ښکاري. په ځانګړې توګه د صاف اشاره مکړه د حمدالله محب تازه څرګندونو ته، او بیا پاکستانیانو سره مونږ خبره کړې وه. دوی دا اوس وایي چې حمدالله محب دغه څرګندونې د اختر په ورځ هم کړې، خو په دغه اړه باندې چې کله د پاکستان رسمن احتجاج هم وشو، سفیر هم هغه طلب کړی شو د بهرنیو چارو وزارت ته، نو د افغانستان نورو مشرانو هم د هغه په ځینې الفاظو باندې ټکو باندې چې یو ټکی تاسو به هم اورېدلی وي، محب دا خبره وړاندې کړې وه چې هیره منډې لفظ هغه استعمالوي، او هیره منډې خو معنا دا ده چې ټول پاکستان سره په یاد کې، نو خلق خو به په یو بله معنی ضرور واخلي. پاکستان نوم واخلي هیڅ مشکل نشته. پاکستان مشران د افغانستان یادوي، او د هغوی ګیلې او شکایت پر ځای به هم وي، او هغوی ته حق هم دی چې هغوی خپل څرګندونې وکړي. لیکن کله چې الفاظ داسې استعمال شي د یو هیواد دپاره یا د یو قام دپاره، د پنجاب دپاره، بل دپاره، بل دپاره، دمه خلی په هغې باندې به ضرور یو د قهر ډک یو غبرګون ضرور راځي. او نو بیا یو خو دغه بیان، او بیا وروستو د افغانستان د مشرانو د محب د بیان په اړه باندې څه نه ویل، نو دلته ډېر خفګان شته. او خفګان ګوره، خفګان داندې چې بیا رسمن خو پاکستان ډېر شیان نه وایي، په ښکاره یې نه وایي، رسنیو سره یې نه شریکوي، لیکن داسې کارونه بیا د پاکستان لخوا ضرور کیږي. داسې ګامونه، داسې فیصلې چې هغه خو حکومت ته د افغانستان کې هیڅ نقصان نه رسوي، لیکن هغه بیا عام ولس ته ضرور زیان رسوي. اوس په تفصیل پسې خبر نه کوم، ځکه چې ځینې وخت کې رسمي شیان نه وي. لیکن نن سبا تاسو وګورئ چې د تورخمدار بنده ده، او خلکو ته یو مشکل دی، او هلته چې کوم افغان محصلین دي په زرګونو پاکستان کې سبق وایي هغه طرف ته پاتې دي، نو پاکستان اوسه پردار نه خلاصي.
مننه طاهر خان صاحب، را سره اوسې بیرته درته راځو. وړاندې به په دې شیانو باندې بحث کوو چې د دې شیانو نتایج به آخر سره وځي. نجیب آزاد را سره دی، د په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر دی، د نړیوالو اړیکو شنونکی دی، د پانتون استاد پاتې شوی دی. آزاد صاحب، د طاهر خان صاحب خبرې مو واورېدلې. دا راته وایي چې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ څرګندونې د پاکستان په تړاو، همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان په تړاو باندې که څه هم ژبه یې هسې نه وه، خو څو ځلې ویلي چې پاکستان ته دوه لارې پاتې دي، یا له موږ سره سوله یا جنګ. همدا یې ویلي دي چې موږ ته د طالبانو سره او له پاکستان سره دوه جلا سولې په کار دي. تاسو اول دغه څرګندونې له ډیپلوماټیکو پلوه څنګه بولئ؟ آیا درستې څرګندونې دي؟ او دویم دا چې په دې کې څومره دا درکوي چې افغان چارواکي نور په بشپړه توګه د پاکستان له همکارۍ نه هیلي دي؟
سلامونه درنښت. لومړی به د دې ځای فایل کو چې د افغان چارواکو څرګندونې څومره پر واقعیتونو ولاړې دي. دا یوازې افغان دولت یا د افغان دولت لوړ پوړي چارواکي، افغان ولس او نړیوال نه دي، بلکې د پاکستان چارواکو په خپلوار وا په 2011 کې مشبيه دي د پاکستان د هغه وخت ولس مشر او لوی رئیس جنرال مشرف د یو هندۍ رسنۍ سره خډیر واضح ویل چې طالبان د دې اولادونه دي د بچی دی هغه روزل کیږي او د دې د کښه د فارا جنگي همدارنګ د پاکستان خواني سفیر په امریکا کې حسین افغانی فوار وردا ویل دي منلې دي اسناد وړاندې کړي په کتابونو کې په ناسته کې په خبرو کې چې پاکستان تل په افغانستان کې د شخړې د فارا طالبان تمویلوي دغه روزنه کوي او دغه ته تجهیزات برابروي زموږ دا هم په یاد دي چې حمید ګل څه ویل زموږ دا هم په یاد دي چې په 2011 کې وسنی لومړی وزیر ښاغلی عمران خان هم د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ټپیان د فروختون کې شوغت خانم کې تداوی کیږي او زموږ بیا دا هم په یاد دي چې څوک درې میاشتې وړاندې د طالبانو مشران چې پاکستان ته راغلي وو هغه ویډیو هم په ټولنیز رسنیو خپره شو تاسو به هم لیدلی چې ملا برادر خپل وايي چې د پاکستان ډیر منندوی دي د دې مشرانو تداوی په پاکستان کې دي د پاکستان د وچېدو د امکانات د تور کړی دي او په هر برخه کې د سره همکار دی نو تر دې
پښتنه دا ده چې مثلا بل اخر خو یو جوړ جاړی ته یو راکړې ورکړې ته اړتیا ده د افغان چارواکو دغه ډول دریز تفاهم سره سمرسته کولای شي فکر کوي
هم دې سره تم هم دې خبر ته وساتلم پر دغه سې د سنی سټیج په ولسی سټیج د شاغلی محب الفاظ البته سم نه و نه ایجابي ته کله چې ډیپلوماټیک ادرس نه وی کله چې د ډیپلوماټیک لارو ناشته ولاړې فایل سی او تدې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز چې ورسره د برېټانیا لوی درستیز عمل وو کابل تر راغی د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې د اختر پلمان دلمادو سره افغان ولسمشر هم دا وویل چې باجوا دا ډاډ ورکړی دی چې دوی به د طالبانو اسلامي امارات ته اجازه نه ورکړي چې بیا راوګرځي خو ټوله کې د افغان دولت څرګندونه پیوی خاطه څنګه چې وویل چې دا خدا خو اشکاله خبر ده چې ټول افغانستان همستا اما الفاظ نامناسب الفاظ د شاغلی محب بلې خاطه که یو خوا خبرې پیل سوي لکه ترې دوه ورځې وړاندې باجوا راغی او د اختر پښتهار باندې شاغلی ولسمشر دی ډول ډاډ وشو دی چې شاغلی باجوا ډاډ ورکړی دی په ما خبره سوا غو ماجګر باندې بیا د ډاکټر محب څرګندونه خورا توندې وي نو شاید دا چې تر اوسه پورې واځي په فاز کې دواړه لوري خبرې کوي د پالیسی د ستراتیژي د مخې ځانګړي توګه افغان دولت په دې کې شک نه کوي نه هیله و نه هیله دی اما د نيستو دلته هم ستاسو چې یو دی په خپله ستراتیژي او پالیسی د مخې د پاکستان سره برخورد نه کیږي افغانستان خپل صداقتونه خپل بهرنۍ سیاست نه دی تعریف کړای او د دې ترڅنګ خپل ستراتیژیک ملګری چې دی هغه نړیوال هیوادونه هغه لوی هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې د افغانستان سره شل کلنه همکاري لري د یو سره په لابي کې پاتې راغلي چې پاکستان باندې ځینې فشار وارد شي چې طالبانو باندې فشار راوړي هغه د نفوذ لري او د افغانستان په قضیه کې مرسته وکړي په ټوله کې وایي چې په دې حساس پړاو کې د پاکستان خپل موقف معلوم دی هغه د نړیوال لوبغاړي په هیڅ باندې تمثيل کوي او د چین او د روسیې تر او د امریکا ترمنځ د بریجنګ یا د رول او بولو هڅه کوي او په افغانستان کې د افغان دولت سره په دغری توګه د اجرایي قوت مشرانو سره په کته هم رئیس جمهور د قوت مشرۍ یو ډول د څرګندونی بیا د پلمان سره بیا بل ډول بیا او دلته خپل نور نفوذ لري سیاسي ګوندونه لري نو په ټوله کې افغان حکومت په پالیسي برخه کې نیمګړتیا ویډي ځکه چې دغه وجه په دې بلی درنه کې درای
مننه طاهر خان صاحب اما سیمه چې له آزاد صاحب نو پختل په ورسته لاغ نه چې دی پاکستان دی پاوز لوی درستیز کابل تر هغه جنرال قمر جاوید باجوا او افغان چارواکو سره یو کتل دغه سفر نسبتا نور سفرونو ته دی وخت له لحاظ هم لګوګدو دی برتانوي پاوز د مشر شتونه مور سره په سیمبولیک توګه مهم ښکاری ده او یو بل جالب ټکی دا و چې پاکستانی رسنیو یا د دوی هغه مطبوعاتي ادارو د دغه سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل ورسته تر هغې د افغان چارواکو په ځانګړې توګه د ملي امنیت سلاحکار توندې څرګندونې راپورته شوې په افغانستان کې عموما هغه برداشت دا دی چې کېدای شي په دې سفر کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې څه مطرح شوي چې د افغان حکومت لپاره یا د منلو نه و او یا یې فکر کړی وي چې اړیکې د کاملا نهیلې خواته ځي د تاسو معلومات څه وایي په دغه سفر کې هلته پاکستاني رسنۍ څه وایي ځایي چارواکي څه وایي څه مسایل مطرح شول په څه خبرې وشوي
تاسو دا خبره خو بالکل سمه ده پر ځای ده چې د پاکستان پر رسنیو کې د دغه سفر په اړه باندې جزئیات نه وو او حسم پاکستان کې رسنۍ اوس دومره زیاتې نه خو قوي دي نه آزاد دي چې هغه د پاکستان د فوج د مشر سفر یا د تنور دغه سره تړاو لرونکي مسلو باندې دی باسونه کی یا خبر زده خو یو د پاکستان یو بدقسمتی ده. هغه خو شک نشته چې جرنالیست پیس باندې خپل ګورم دلته نو دا شیان خو به پټوي. لیکن دویم خبره ستاسو دا ده چې تاسو وایئ کې دي چې په دغه غونډه کې داسې خبرې راغلي. دا عمدغه پوښتنه ما د یو داسې پاکستاني چارواکي نه وکړه چې په دغه غونډه کې د کابل موجود وو، هغه بالکل دې سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې دوی خپل هم حیران دي چې داسې څه وشول د دغه غونډې نه فقط دوه ورځې وروسته چې بیانونه راغله. او نه یوازې د الحمدلله محب بلکې د افغانستان د ولسمشر هم بیان د هغې غونډې په تړاو باندې چې کوم جزئیات ده ورکړه، نو پاره کې د پاکستان له خفګان وو. بیا لکه داسې الفاظ چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي چې دی خو ډیرو کارونو ته تیار دی، لیکن د بل کوړه بیا دا په بیانیه کې د ارګ فرشو کې د مرکه کې د چې کوم د المان سره مجلې سره کړی و ولسمشر چې ځینې د ټیټې سطحې فوجي افسران نه غواړي او هغوی دغه پا. نو دا الفاظ خو زما خیر چې دلته خلکو ډېر ښه نه وکتلې په پاکستان کې دا دا خبره شوې هم وي. اول خو ډېر احتمال نه لري چې داسې خبرې شوې وي، لیکن ځکه شوې هم وي نو دنه خبرې به هر وخت کل رسنیز کول دا خو زما خیال دی باسن خلک به ورته ډېر ښه نه وي. نو یو خو دغه خو داسې موضوع نه وه چې لکه تاسو څنګه وایي، زما خپل هم دا شک و چې کېدای شي په دغه غونډه کې داسې یو شی راغلی وي، یو مسله راغلی وي چې د افغانستان مشران خفه کړي او بیا دا بیانونه ورکړه. درېیم د برطانیې دا کوشش دی او زلمی خلیلزاد بیا په خپله دا تایید کړم ده چې برطانیا او امریکا غواړي چې د پاکستان او افغانستان مابین ترمنځ بیا خاص کر ځانګړې توګه باندې د فوجیانو د استخباراتو مابین اعتماد پیدا شي، یو بل سره نږدې شي او بیا یو امنیتی تړون لاسلیک شي چې د دغه امنیتی تړون د احتمالي ولسمشرم په ځینې بیانونو کې اشاره کړې ده. الحمدلله محب په خپل باندې هم دې په اشاره کړې ده. البته الحمدلله محب دا خبره په اخیر پریس کانفرنس کې وکړه، خبرې ناشته کې چې خبرې شوې دي لیکن په دې کې پرمختګ نه دی شوی. نو دا هیوادونه برطانیا امریکا ځکه هغه په دې پوه دي چې د افغانستان نه خارجي فوجیان وځي او د پاکستان افغانستان مابین اړیکې ښه نه وي، اعتماد نه وي، دښمنۍ دغه رنګ پاتې وي. نو بیا کېدای شي د امریکایانو چې کوم پریشل کاله کې راغوي هغه لاسته راوړنې وي، یا په د افغانستان موجوده سیستم دی نظام دی هغې ته خو بیا ضرور لکه د زیان امکانات خو به وي. نو امریکایان په دې پوه دي چې د پاکستان افغانستان ښه تعلقات وي نو راتلونکي به بیا نسبتا ښه
مننه سره. مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب، طاهر خان صاحب دی یو امنیتی تړون خبره وکړه او په دې تړون باندې رښتیا هم په رسنیو کې بحث کیږي چې پاکستان او افغانستان دواړه هڅه کوي چې په خپلو کې یو امنیتی تړون لاسلیک کړي. دا چې کوم خوا به څه غواړي پکې هغه به د بحث وړي، خو دواړه غواړي لکه افغان ولسمشر چې وایي چې پاکستان سره سوله هدف همدغسې یو تړون دی او پاکستانی چارواکي هم کېدای شي خپلې غوښتنې او خپلې مسلې ولري. د دغه تړون په اړه تاسو برداشت څه دی؟ دغه رواني هڅې کمې خواته ځي او د تاسو فکر دواړه خواوي څه غواړي له یو بل نه؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې پر تړون باندې بحث شوی دی. کله چې ښاغلی باجو هم راغلی او په امنیتي تړون باندې بحث شوی دی، تر دې وړاندې هم د لندن په ګریسیس کانفرنس کې 2018 کې هم یو تړون لاسلیک شو، اما هغه بیا پلینو شو، یعنی استخباراتي معلومات سره شریکېدل او تر اوسه پورې هم ترې بریده شریکېږي. او موږ ولیدل چې په افغانستان کې د یعنی د تړون تر بریده قلی شو. په کندهار کې د تحریک طالبان مشرانو ورډل سول، په کندهار کې د بلوچستان او د خپلواکي غوښتونکو ځینې مشرانو ورډل سول، دا د بریده زی وړاندې هم یو مشران ته ورډل سول. دا ځینې تفاهمات سوي دي. افغان ولسمشر تر ډیره بریده مسایلو یا د هغه د دې ځینې اعلامیو ته په کتو سره او ځینې معلومات چې ځینې سرچینو د رسنیو سره شریک کړي، داسې ښکاري چې افغان ولسمشر غواړي د پاکستان سره چې طالبان دې د مذاکراتو میز سره راوغواړي او د افغانستان د دولت سره د یو ځای شي، په هغه صورت کې چې یا ټاکنې ترسره شي یا افغان ولسمشر تر یو وخته پورې ولسمشر پاتې شي. دا یو له مهمو غوښتنو د افغان دولت سره پاکستان سره. پاکستان بیا برعکس هغه چې ډېر زیات دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې، یو نړیوال پکچر دی چې په سیمه د پروتونو د متحده ایالاتونو ترمنځ د ګټو مسله ده. پاکستان دې تر څنګ د افغانستان د بهرني سیاست په ځانګړې توګه د هند په حق لپاره دی په وار وار خپلې اندېښنې هم شریکې کړې دي او دا هڅه هم کړې ده چې د افغانستان حتی په افغانستان کې د هند چې درې څلور کونسلګری دي هغه باید محدودې شي، کمې شي، او په وار وار دا ویلي شي د هندستان سره د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره په مشوره باندې پرمخ لاړ شي. دا هغه مسایل دي چې په دې حق باندې څو ځله بحث شوی دی. او د امنیتی تړون بل بحث دا دی چې افغان امنیتی دفاعي ځواکونه تر یو بریده باید پاکستان ته ورزول شي. او متحده ایالاتونه هم څه موده وړاندې دا وویل چې د دې باندې فکر کوي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو روزنه په افغانستان څخه بهر په کوم هېواد کې وشي، او په هغه برخه کې پاکستان ته ډېر د لابي کړې ده. دا هغه مسئله دي چې بحثونه پر شوي دي، خو یاد پاکستان توانېدلی نه دی چې طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره د یو ځای شي، او په دې شرط باندې چې افغان ولسمشر دی په هر نوم کې وي، د موقت ادارې، د انتقالي ادارې، د سولې د ادارې، هر نوم چې وي مشر دی وي یا د ټاکنې وشي، یا توانېدلی نه دی چې طالبان ته قناعت ورکړي، او یا هم تر اوسه پورې هغه ډاډ د افغان دولت څخه دی نه ترلاسه کړی چې ګواکې بیا ستونزه جوړه نه شي د پاکستان سره.
مننه آزاد صاحب. طاهر خان صاحب، په افغانستان کې په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې ګڼ مېشتې سیمې دي، د حکومت تر واک لاندې دي، ځوانان او دغه خلک چې د حکومت له پالیسیو سره موافق دي، دوی یو فکر لري، او هغه دا دی چې دوی فکر کوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې جنگیږي، او دوی غواړي چې بشپړ دا واک په اختیار واخلي، یعنی بل هیڅوک نه غواړي. تاسو هلته لکه مخکې چې پوښتنه وکړه، له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې افغانانو یو ځل د طالبانو بشپړ حاکمیت تجربه کړی دی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې، آیا دا فکر وسم شته دی په رسمي کړیو کې چې طالبان باید په بشپړ توګه واک ته ورسیږي، او کنه هلته د یو درې ملاري د انتخاب په اړه بحثونه شته؟
دا خبره چې تاسو وکړه، پاکستان رسمي سو واري دا ویلي چې پاکستان د طالبانو د کنټرول مخالف دی. تاسو ته یادېږي شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې د پاکستان د فوج ویان هم دا خبره وکړه چې د افغانستان نظام ډېر قوي دی، ریاست هغه ادارې ډېرې قوي دي، او دا څوک لنډولی نشي، او دوی د دې پلوي کوي. او د جنرال باجوا د کابل د سفر په اور خبرو شوه، هم په دغه سفر کې چې کوم پاکستاني چارواکي سره زما خبره شوې ده، جنرال باجوا دا خبره یو وار بیا افغان ولسمشر ته وکړه، او کله چې ډاکټر عبدالله سره غونډه وه هغه ته وکړه. نو پاکستان خو دا موقف دی او دا مخامخ راځي، لیکن ځینې شیان خوره د تاسو د ځوانانو خبر وکړه، د افغانستان د افغانستان د خلکو د پاکستان په اړه باندې شکونه موجود دي، بالکل موجود دي. پاکستان باندې اعتبار ډېر کم خلک کوي په افغانستان کې، او پاکستان د خلکو اعتماد هغه وخت کې د افغانستان بحالولی شي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي چې خلک قانع شي. صرف په بیانونو باندې د افغانستان د خلکو دا ګیله هم تر ډېره حده جایز ده چې پاکستان وعده کوي، سفرونه کیږي، بیانیه خپریږي، دغه رنګې معاهده کیږي، لیکن ګامونه نه اخلي. د پاکستان د خلکو توقعات ډېر زیات دي د سولې په تړاو باندې، او پاکستانیان په خپل باندې هر وخت لګیا وي. شاه محمود قریشي خو اوس پکې دا خبره هم کوي چې طرز العمل طالبانو د افغانستان د حکومتي پلاوي چې کوم یو شنوکاتي شوی وو، هغه کې د پاکستان رول دی. پاکستان خو هر یو شی خپل یادی، که د امریکا او طالب خبره ده، که معاهده ده دغه دوه، که بیا د بین الافغاني مذاکراتو آغاز دی نه همیاشتې وړاندې، دوی خوښ شي په خپل غم پاکستان کې وته په خپل کاته کې اچي. نو که دغه کارونه کې دا کارونه د کړي وي، تا سره به ومنو پاکستانیانو سره به یو، نو بیا خو د افغانستان جګړه ختمه کا، بیا خو د افغانستان اوربند ته هم طالب کاری کا چې هغه هم اوربند کې نو پاکستان پاله باندې بالکل په افغانستان کې شکونه شته، د دې مجبوري ده، مجبوري زمانه ده چې دا کار وکړي. خلک په افغانستان سره خېړې کې غواړي، ښه تعلقات غواړي، مرکزي آسیا ته لار ځان غوښتل غواړي، پروژې د افغانستان د لارې پاکستان ته ټپي ده، که هغه د کاسا 1000 د برېښنا چې کومه پروژه ده. نو بیا خو به د افغانستان د خلکو غشکونه، د هغې اعتماد بحالي، دا د پاکستان بیا مسؤلیت جوړېږي. او چې تر څو دا نه وي پورې، تاسو د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبره کوئ، زما اکثر دا یو مکتوي، زما دا یو مکتوي چې تر څو په افغانستان کې جنګ وي، ګومان نه کوم که پاکستان 15000 ویزې ورکړي، د تورخم او د جلال آباد لارم جوړ کړي، او په کابل کې جنا اسپتال جوړ کړي، په دې شیزونو باندې افغان نه خوشحالېږي. ځکه هر سړي ته د اسپتال په ځای، د لارې په ځای، د ښوونځي په ځای باندې هغه ته امنیت ډېر زیات مهم دی، ځکه د هغه ژوند ته خطر دی. نو د پاکستان لپاره هم یو چانس دی، یو موقع ده، او د افغان مشران دا خبره کوي.
مننه طاهر خان صاحب. دا راته وایي چې دغه د هندوستان د نفوذ په اړه باندې التاغه مواجه او پرځای ویره څومره ده؟ دغه ویری ابعاد کراته وای چې اصلا د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند نفوذ او د هند اثر په اړه څه ده؟
پورې پاکستان اکثر دا خبره کوي. اکثر د افغان رسنیو د مینه خلک تپوس کوي چې پاکستان څه اندېښنې دي. همدا هندوستان خبره دی کوي. دی دا اعدام کوي پاکستانیان چې د افغانستان خاوره د دې پر ضد د هند خوا استعمالي دا دی ادعا ده، دعوه ده. لیکن افغان مشران خو تل ویلي دي چې تاسو سره که ثبوت وي راشي مونږ سره شریک کې دغه رسمي چینلونو له لارې، نو ستاسو اندېښنې به مونږ په پام کې ونیسو. هغه به لرې کړو. زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا یو سوچ شته چې د افغانستان د حکومتونو د طالبانو وروسته چې کوم دي، که د کرزي صاحب حکومت دی که اوسنی حکومت دی، د دوی دا نظر ده چې دوی د هندوستان او پاکستان مابین په اړیکو کې په تعلقاتو کې هغه بیلانس نه لري ساتلی. دا خبره چې وشوه میلمه چې وکړه مخکې بالکل مناسب او ډېر په دلیل سره یې خبرې وکړې، او د پاکستان د اندېښنو د پاکستان د شیانو باندې ګورې. حامد کرزی صاحب په وخت کې په 2010 کال کې غالباً چې هندوستان سره کله ستراتیژیک تړون لاسلیک شو، د هغې په بنسټ باندې شاوخوا 350 د افغانستان فوجي افسران او فوجیان غزې ته روزنې لا تربیت لا پاکستان کې بیا لږ حساسیت پیدا کیږي. او جنرل باجوا په دې اخیرنی سفر کې دا خبره هلته وکړه چې پاکستان تیار دی چې د افغانستان فوجیانو ته، فوجي افسرانو ته
مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب، له تاسو نه همدا پوښتنه کوم. پاکستان او هندوستان په منطقه کې یو ډیر زړه تربګینی وایي، دښمنی ورته وایي، رقابت ورته وایي، دا لري او له یو بل نه ویریږي. د افغانستان حکومتونو لکه طاهر خان صاحب چې ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت چې له پاکستان سره ستونزه راغلې ده، هند ته ډېر ورمات شوي دي. د تا په فکر باندې افغان چارواکي، افغان دولت د دغه دواړو هیوادونو له شخړې نه د وتلو لپاره څه نور کار ته اړتیا لري، او کنه دستي تاسو ته د افغان حکومت درې سم ښکاري؟
ګوره، یو شی ډېر واضح دی. ان صاحب په تیرو 15 کلونو کې د سردار زای شال د وخت راپدې خو چې څومره حکومتونه و، هندوستان تل د افغان دولت سره اړیکې پاللې دي. یعنی که هغه د ظاهر شاه حکومت او یا شاهي نظام او کده داوود خان او دغه شرا زی تر دا اوس مهاله پورې، حتی طالبان سره په پای کې دی هڅه وکړي چې خپلې اړیکې سمې کړي. اما برعکس، پاکستان تل د هغه ډلو، ټپلو یا ابزارو یا هغه غیر قانوني مسله او ګروپونو سره اړیکې پاللې دي چې هغه د هر وخت د وخت د نظام په وړاندې درېدل. هغه که د پرون مجاهدین و، که بیا طالبان و، که نن بیا طالبان دي، دا یو ډېر لوی توپیر دی. هغه نړیوال سیاسي علوم او ډیپلوماټیکو اړیکو د تعریف لمخې یو طرف یو مشروع دولت دی، او یو هیواد مطلقاً تل دغه دولت سره اړیکې پالي، او بل هیواد د هغه ډلو سره اړیکې پالي چې دغه دولتونو په وړاندې درېږي. که مجاهدین و د دې ملاتړ کوي د ډاکټر نجیب نظام په وړاندې، او بیا که طالبانو ځکه چې مجاهدین بیا دولت سره بیا د دې غو وړاندې ودرېدل. په هر حال، افغان دولت په دې کې شک نشته چې د افغان دولت ډیپلوماټیک دستګاه ډېر زیات ضعیف ده، ډېر زیات غیر فعال ده. په تیر شلو کلونو کې څنګه لازم یوازې پاکستان او د هندوستان په برخه کې نه، د ایران او د منځني ختیځ په برخه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو سره هغه لول چې لازم او شلابي ډیپلوماسي وشي، هغه توانایي او ظرفیت دلته نه و. دا یو اعتراف دی چې باید دا وشي. اما په ټوله کې افغان دولت، هندوستان هیڅ کلم، هیڅ دولت هم دا چې تکې په هندوستان د کړې چې ګواکې د پاکستان په وړاندې هندوستان وکارول شي، یا هغه ته د ځمکې یا نفوذ ورکول شي چې د پاکستان په وړاندې نه. دا دولتي اړیکې دي. هندوستان بل شکه چې هندوستان د خپل هڅه کې چې په افغانستان کې نفوذ لري، اوس یې هم لري په دولتي کچه خپل نفوذ لري. اما دا د ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې، هغه دلته وژنې نه کوي، خلک نه وژني، هغه دلته د شډلې نه تمویلوي نه تجهیزوي چې هغه ښکارا په سلګونو خلک هر ورځ وژني او تاسو دې رنګ یې. اما بلکې هغه د تاسیسات جوړونه د پاره د خپل پالیسۍ لمتي هڅه کوي، نو اړیکې ښکارا خبر ده چې بیا د دوه هیوادونو تر منځ نږدېوالی رامنځته کیږي، او بل هیواد خپل ویر احساسوي. دا د پاکستان د پالیسۍ لمتي لا انګلیزانو په شلاشي دوه ځای دی د خپل پالیسۍ لمخې دغه کوي. دا ورته دی د دې وجود په خطر کې کیږي، هغه دی چې وايي بقا خطر نه. په ټول کې افغان دولت باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه ډېره قوي کړي، لا ډېره قوي کړي، د بیلانس ساتلو په برخه کې ډېر کار وکړي. اما د څه تنسته چې هغه د شعوران د څه سیمې چې هندستان ته د ډېره فضا ورته وسوي تاسو
مننه آزاد صاحب
تهدید دي.
مننه آزاد صاحب، ورستۍ پوښتنه طاهر خان صاحب لتانه کوو. خپل خبرې درته دی یو جرنالیست په توګه راټولې کا. آیا فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسي امکان لري چې دواړه هیوادونه خوا په خوا په سوله کې ژوند وکړي، له یو بل سره دولت په دولت اړیکې ولري، او دواړه هیوادونه یو بل ومني؟
سل پسلستا او دا دواړو مجبوریت هم دی، دا مسؤلیت هم دی چې دا کار وکړي. ځکه
چې دا نوی او پاکستانیان خو اکثر دا خبره کوي چې په افغانستان کې امن نوی نو په پاکستان کې باندې نو دا خبره پاکستان کوي نو ما خو مخکې مو چې پاکستان باید چې داسې بیا خلکو ته وکړي چې هغه واقعي دا کار کوي بالکل کوي لیکن اعتماد پکار دی او ګوره زما یو نظر دا دی چې پر ځای د برطانیې او د امریکې د منځګړتوب یا د همکارۍ چې دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کړي دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان باید چې په دواړه خیزه توګه باندې دا کار وکړي لیکن کدا نه کیږي نو پاکستان پخپل د کشمیر په اړه باندې اکثر دا خبره کوي چې یو منځګړتوب دې څوک کوي درنګړتوب دې وکړي او افغانستان کې دا شکونه په ماضي کې او دا د افغانستان د مخکې نه غوښتنه وه چې پاکستان د پاکستان او افغانستان چې کوم شکایت دي یو دریم هیواد د راشي هغه د ځینې شیان تایید کړي هغه تایید کړي چې آیا افغانستان حکومت د پاکستان طالبانو ته د افغانستان حکومت مرسته کوي کې نه کوي آیا پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي کې نه کوي پاکستان په ماضي کې په دې ناراض کېده په د دریم هیواد د تایید او د رسمي خبره نو اسې خود واخیزه کولی شي بالکل وړي بود دنیا کې ډېر مثالونه نه دي چې خلک ډېر ملکونه دشمنان نن سب نن هغه یو ځای دي ملګري دي او چین خو هندوستان سره هم ډېر زیات لانجې لري لیکن په اقتصاد کې په اړیکو کې خوچا ته هم دواړو یو بل سره
مننه کوم تاهر خان صاحب د موږ وخرا پوره شو ډېر زیات مننه له دواړو قدرمنو میلمنو څخه په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شننکې نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال او شنونکې طاهر خان له دواړو مننه کوو کور مو ودان
دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ساعت 1